قلمونه ستړي مشي په کابل کې دا مازیګر ته دور بنې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه وکړه خبرونه پېل کړو د ژغورنې نړیوالې کمیټې الهمن ګرو ملتونو وغوښتي ترڅو طالبان د چمتو کړي چې په نړیوالو موضوع کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وزل بیا لیکلي چې په افغانستان کې د حقوق خلکو وضعیت چې بیرنی او بشري مرستې لري له خطر سره مخامخ دی اخو د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعې سره مخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي طالبانو نجونې له پانتونیز ده کلو راګرځولي او ښوونځي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موضوع کې له کار کولو منع کړي دي لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورس په هغو ورس پاڼو خبري بنسټونه وای پاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوابونه بند کړي د افغانستان د رسنۍ او د ملاتړ د ادارې همې مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې 8 صبح په کابل اطلاعات روس رحیم دنیت او احمد چ نیوز ورسپاڼې افغان افق پیشگو او راه خبري ژانسونه او نیمبرخ ورپاڼې د دې لس رسنۍ ولډلې څخه دي د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشور عبدالحق حماد لدی مخکې ویلو چې د پنځم به پورس به د هغو رسنۍ او د جوازونو د لاوا کېدو په اړه پریکړه وشي چې خوندانې په بهر کې دي د پاکستان پوځ د کوي چې ولز جنگیری د وزیرستان په قبایلی سیمه وانه کې افغانستان په تلتسیرم په لړ عملیاتو کې وژلې دي دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنگیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه د پاکستان پوځ پرون وخته په یو بیان کې وویل چې په وژل شوو کسانو کې د جنگیالیو یو قومندان او دوه انتحاری بمی خودون که هم شامل دی د پاکستان د پوز یو لور پوری چارواکی دی نمون خود په شرط مشال آده ده ویلی شده دقیقه طول جنگیلی ده تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی غړی وو تروسا تی تی پی د پاکستان پوز د دې ادا پړه سن دی ویلی هغه پنځله سورانی خزو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بندیان دي په خپل بند او د دوی ته پاسهی لحاظ پر بي غوري د اعتراض له کبله غذایی اتصاب پیل کړی دی په دغه خزو کې 22 کلن ارمیتا باسی هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې په لسمه په کرج ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوی وو ایران کې د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شوې ده چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساور کړه او د ترکیې عالي محکمې پرون پنځمه د دغه هیواد د یو کورد پلاوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورد جګړه مالو سره د ارتباط تورن له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه دا حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکراټ ګوند ته چې په ترکیې کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي له ملګرو ملتونو وغوښتي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې په مدوله کې موسسو کې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي دا چې ملګري ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او که نه په راپور او مرکې کې به درته ولرو په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوې ازادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسونو لست جوړ کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي چې دا رسنۍ کومې وي دي وړاندې کړنه کې په راپور کې درته وایو د دې تر څنګ په تیرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې کړنه کې به د تفصیلي راپور هم ولرو د اوکراین مسایل ته به هم تم شو منځ
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
پیام ستړي مشه د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نړیوالتي موضوع کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي دي کمیټې پرون بیا اعلامیه کې وزل بیا لیکلې دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخ دی اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعې سره مخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي طالبانو نجونې له پانتوني زده کړو او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موضوع کې له کولو راګرځولې دي تفصیل به د امید سرمن لپاره راپور کوو
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړي لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نادولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولی. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولې خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې امله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي. او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامداره اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو مېرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفحې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلې ده.
خکاره خبره واضح خبره ده چې دا نه یوازې دا پریکړه نه، بلکې ډېره پریکړه د ښځو باندې کړې ده. د افغان ښځو، افغان میرمنو، ښځو او نجونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دي راغلي په هیڅ یو شریعت دین کې. او دته آخري د طالبانو دا پریکړه ډېره غمجنه پریکړه وه، ځکه ډېره زموږ ښځه په ډېره موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. که دا موږ د اقتصادي د لحاظ نه هم وګورو ډېره بد اغېزه کوي، ځکه ډېره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، هماغه یوازې مور یې ده او که مشر خور یې ده چې د کور سرپرستي په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان دا پریکړه ډېره شکر غلطه وایي، ماشین د دوی دوی یوازې دا پریکړه نه، بلکې ټولې بندیزونه حکومت چې دوی کړی ده غلطه وه. یو هم سم نه و چې موږ پرې خوشحاله سو او یا ملت پرې خوشحاله سي.
اغلی صفای، طالبان ولې دغه سي پریکړې کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخیستنه څه شی ده له دغه سي پریکړو نه؟
یو که زموږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات، سواد او دا زده کړې ډېر نه دي، چې دوی آگاهي ډېر نه دي، خبر نه دي چې علم څونه ارزښت لري. په علم د واسطه موږ کولی سو خپل ځان وپېژنو، خدای وپېژنو او خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان موږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل هېواد ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سمه نه دي، آگاهي ډېر نه دي، چې دوی د علم ډېر درلوده، که دوی آگاهي ډېر زما په نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبانو یو ډله نه ده، څو ډله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که یو ډول وو نو په یو پریکړه سره ټوله موافق وو، مګر نه، که یې نیمایي وایي چې د مکتب دروازې خلاصې، بل نیمایي وایي چې نه می خلاصوي، او یې وایي چې د زده کړو د انجونو لپاره، د ښځو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وایي موږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان یو چې داسې غلطه پریکړه کوي د خلکو باندې، د خپل ملت باندې؟
اغلی صفی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر که دوی غواړي واپشن چې خلک له خدمت وکړي خپل هېواد، خپل ملت لپاره، ما ته زه غلط پریکړې، غلط حکومت زبرزه خاصکی او تی نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وز دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال سو هم د سپات سو روز ته پنتون هم درته وي چې پنتون هم سره لسانی پوری دام هم د سی بند او موسسات او نور هم داسې هر شی چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پورې د هم رسانی تر کله پورې تاسو اول دا وایي چې هم رسانی څه شی ده چې ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل که دوی غواړي واقعیا چې ملت خوشحاله اوسي که غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدي خلک ژوند وکړي پریدي خلک خپل درس ولرسي زده کړه وکړي کار ته ولرسي خپل ژوند سم مخته ویسي داسې بندیزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي چوکات کې داسې بندیزونه حکومونه نشته چې دوی صادر کوي د
د ښځو د حقونو فعاله شایسته صفای و چې خاطر پر دې سره یې د ښځو د کار بندیز په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه له ازادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبري ژانسونو له شریک کړی دی چې طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ازادي راډیو د هغو لسو رسنیو نوملړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دغه لیست یوه کاپي ازادي راډیو ته استولې. په دې لیست کې هغه لس رسنیو خبري اژانسونه مشخص شوي چې طالبان یې د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صبح، صبح کابل ورځپاڼه، اطلاعات روز، اماج نیوز، افغان خبري اژانس، رها خبري اژانس، افق خبري اژانس، نیمروخ سایت، راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری آژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی دي لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي ازادي راډیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت
د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي د جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ وشو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه او وړاندې کړو.
دفاعي ترتیب کنیم و خواسته مشروع و قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کنیم.
د ښاغلي کریمی په خبره درسنیو ملاتړ بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لسو رسنیو خبري اژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبې په ورځ یعنی د جنوري په 15 نیټه وشي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوې. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشتون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شوه.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی وه د کابل ابتدایي محکمې د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغې مسلې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. خو زموږ حضور چې د رسنیو په استازیتوب وو په قضایي جلسو کې د دې لامل شوه چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یوه دفاعیه چمتو کوو.
با ارائه دفاعیه از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه لنه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، په نور برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنوي هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي، غږیزي او انځوریزي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبريالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پریښود. سره له دې چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وطن په ګوته کوي، خو د رسنۍ یو شمېر ملاتړي بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حق غوښتنه رد کړه چې د ارتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند په اړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیا به د اوربند له دې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنګرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 14 ساعتونو لپاره اور بند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري غږ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو څو باندو شپاړسو میاشتو کې طالبانو افغان نجونې او ښځې له کومو حقونو محرومې کړې دي. له زده کړو د نجونو او له کاره د ښځو راګرځولو په غبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مصر اقدامات کړي دي. دا د دې ورته پوښتنې په دې راپور کې ځواب شوې.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدې یاد یلدا شپې مخامخ طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. خو ګڼي افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصله وای
کوم شپه باندې چې دوی له میخ پرکا په ما غساد باندې مخبل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقت یو یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول رسوتانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغه خوبونو د لاس اور کول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه سر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پرېښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتې چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبا یې د افغانستان لویدیز کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضانو د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما لپاره خپل یوه سخته ورځ وه چې زه د خپل مقدس دند نه وروسته د لسو یولسو کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه وه. یعنی مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لار هم پات نه و. د اعتراض په ډول باندې د استادې څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغانو نجونو پر پهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هیواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
In this dimension wird als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, dass mindestens
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګه راوتلې. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه سان چې په انسانیت او اسلام باندې هغه باندې باور لري د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربېره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړې د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوو محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروښي چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکي سره په تضاد کې ده. که چېرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ هم تدریس کېده. باید چې په هلکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چېرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بې ځای ده. مونږ یې راته بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور سادر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چېرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه ته وایي. مونږ د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل د کوم لور سره ګرځئ؟ خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناست ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده. ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې ورونو سره، خپل ښځو سره، خپل بچو سره، خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و. مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مړ.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په خبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نور بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال موږ شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولی شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایي مواد رسوي. نو هر ورځ چې زموږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنیو مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو لپاره کار له بندي سره تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ، او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو وغوښتل شول چې پر خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیرا په تېر نظام کې مدافع وکیله وه، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور یې کېنوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکي د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا و ته اړ شوې. په ځنګړې توګه د ټلویزیونونو پر خزینه باندېانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمی پونوم یوې افغان ژورنالیست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړې چې د دندو استعفا وکړي.
ډیرې دغه کسان وو چې د افغانستان استعدادونه وو، دوی خپلې دندې د لپاره له لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځ شول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز واوسو.
له کوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتل هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عامه حمامونه وتړل، او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې 2 ورځې ښځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړ توګه د ښځو ورتګ منع کړ.
چې یو مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي، نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور څه دي. ما طالبانو ته ډیر وویل چې پارک نن وتلو ته مو پرېږدي، خو دوی اجازه را نکړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا د مخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د نجونو ښوونځي تړلی وو، او ویلي وو چې دا ښوونځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، نو ورسره د شپږم ټولګي و نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته ښوونځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې ښوونځی تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره وم، چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي؟
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټنه سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر ښځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسي بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.